درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شوی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه څلور نیوی ده، د لوی اطلسمه او د 2014 میلادي کال د فبروري ومه. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه د څلور اړخیزي غونډې د پریکړې، له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت د ادغامي دود احتمال او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان او امریکا او افغانستان او ناټو پر امنیتي موافقه نن غونډې جوړیږي. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د بلوچستان ایالت د مرکز د پرونی حملې مسؤلیت ومانه، او د ایران د سپاهي پاسداران یو قمندان وای سعودي دومره زړه نه لري چې سوریې ته پوځیان ولیږي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوه ده چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه جوړه شي. دا د دوه تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسون لومړی غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د کورنۍ چارو وزارت هغه راپورونه رد کړ چې پکې ویل شوی وو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړی ده. د دغه وزارت وایند صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا اوازې ناسمې دي.
دا خبر نه کیږي چې دا کابل لري وزیر صاحب استعفا نه کړی وایي په وزارت کې شته، او دا اوازې سم اوازې او حقیقت نه لري.
تر دې وړاندې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی و چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له کبله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه پورې د کورنۍ چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. د میدان وردګ والی د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداري ورکړ که مراجعان یې د کارونو له خند او ځنډ بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د میدان وردګ د والی وین توریالی همت ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت والی حیات الله حیات د مراجعانو تر شکایتونو وروسته پرون د دغه امریت د مسؤلانو په حضور کې دا موضوع یاد کړه.
والی صاحب خبرداري ورکړ چې دا ځل د پاسپورت امنیت څخه د کارونو د ځنډ له امله شکایت راشینو د پاسپورت ادارې مسؤلین به سرنوالۍ ته معرفي.
په شکایت کوونکو کې هغه کسان هم شامل دي چې د حج فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنه کړي او غواړي پر وخت پاسپورت ترلاسه کړي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون پرانیستل شوی دی. د پراګ په یوه موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره پرانیستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي رادیو ته وویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ د پاره په واقعیت سره یو د افتخار ځای دی چې موږ لرغونی میراث په نړۍ کې د دې زمينه ورته مساعده کیږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینک د مسو په کان کې موندل شوي دي. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د حق بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرونې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لښته لږه اووه کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخ ته د سرحدي قواوو د موټرو پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یوه مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به دا حمله وڅېړي.
کچھ ٹائم درکار ہے کہ کون لوگ
مش سوخت ارتیا لری چھ معلوم کلو چوک دا کار کوی تاس گوری چھ دا خلق دم رقم زوری سوی چھ و سیوازی پر نرم اهداف عملی کوی کہ خدای کول د خلق پمرسته به دوی لمن زوڑو.
د پاکستانی طالبانو یو بیان محمد خراسانی د برید مسئولیت منه لید. د ایران د سپای پاسداران قومندان وای سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلي ځواکونه واستوي. فارس خبري آژانس د محمد علي جعفري د خبري راخیستی چې پرونی وویل هغوی ادعا کړی چې سوریه ته به پوځیان ولیږي، خو فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې وړاندې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، سعودي عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په مځکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر وکړي. فدریکا موګیرنی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اتمی مسئله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. او یو بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سورای کړی دی. په پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 1. په ګردیز کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 3. کابل اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي 1. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 1. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 0. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 0.
ساعت او بجه او و دقیقه شوی دازاری رادیو خبروانی ده سهر پا او بجه پیلیجی ده ماشم تر او بجه دوام کوی. به اسلام آباد که چادر ارخیزی غنده دستولی لپاره پروی تره سلا وکره. له بخدر موادو سره د مبارزې وزارت له کورنوي چارو وزارت سره دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسی به دوی جوړول هلته په کورنوي چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا انقاد کورنوي چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالی شورا سرپرست وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته راووزي.
کله مودا ده چې دا باید سیمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپل ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندېښنه ښکاره کړه. د دې ځینې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. سید د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویپانه پاتره ده. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیز غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالی شورا هم د پرونی غونډې نتیجو ته هیله څرګندوي. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی اوروي.
تمه کیږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخص نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیز غونډې د همغږي ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شمې پورز په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پایل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالی شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزت احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شی جون د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت له کورنیو چارو وزارت سره مدغم کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستې اغېزمنولی شي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واورئ.
د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد موینیت سره یو ځای کړي. د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در زیر انشالله دیش امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسی جرګه کې دا اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر پر ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لا هغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي. پولیسی جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له ویلو یې بدبختۍ سره مخ سه. هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د موینت په چوکاټ کې دې توسي تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې کدا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولای شي کښت قاچاق او د نشه یي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو لمخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه یي موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بېکاري زیاته نه شي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
تاسو لا پیغامونه نه.
السلام علیکم، پیغام الله قلم یار ساسیا جلال آباد خرڅ خبر کوم. د افغان حکومت څخه زده وختانه کوم چې طالبان سره روغ جوړه حتمی یوږي. دغه دوه مشتي خپل موقع د تخ.
السلام علیکم، لمی نظر محمد دی کندهار ولایت جړی ولسوالی. ما د مخابراتي شرکت د کارګرانو د دایره چې مرته په جړی ولسوالی کې انتنونه جکی دلته ټلیفونونه کار نکي. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما له قاری محمد الله خان خبر کوم. د فراد ولایت د بلبلک ولسوالۍ څخه شکایت مې ده چې پر د اردو باندې چې ما څه تک نه شوی هغه وي وطن ته اوانونه کاشکې اسپیجنیان کاشکې وطن خوره د وطن مظلومان او کلیوال په ولې دا شکر نه دی. وسلام.
ساعت و بجه او 15 دقیقه شوی. دا هم د دې خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناتو ترمنځ د موافقې په باب نن یو غونډه جوړه شي. د کورنۍ چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوی وو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړې ده. د میدان وردګ والی دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداري ورکړ که مراجعین د کارونو له ځنډ نه بیا شکایت وکوي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمېنه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون پرانستل شوی دی. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. د ایران د سپاهي پاسداران قمندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه واستوي. او په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهراني سیاست مشره نن ایران ته سفر وکړي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوریدلې خبری مجلې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور اړخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یوه هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور اړخیزو خبرو د دوام تر سر لیک لاندې لیکلي د څلور اړخیزې همغږې ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې خپل منسکي خبري کړې دي، خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوی دي څلور اړخیزي خبري بې ګټې بلل دي. اکونومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبري وکړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړ کړي. اکونومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه دی چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکونومیک ټایمز همدارس د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله خبرو ته اشاره کړې چې په یو مرکه کې ویلی وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حملې موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کوما حالت کې په روغتون کې بستری دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکونکي دی او د پنځشنبه په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمری کې پرې برید وشو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی، خو طالبانو ته د تور ګوته نیول کیږي ځکه چې دې ډلې ډېر ځلې دا ډول بریدونه کړي دي. د دې ډول بریدونو وروستی مورد په ننګرهار کې پر زبیر خاکسار و چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12 پښ نیوی دوام کوي. په همدې سبب د ماشام له او بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړو په معرفي کېدو به دا شورا له سمبولیک وضعیت ووځي. د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. په دې موضوع د ناجی صاحب راپور ووري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ک چې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیک بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالی شورا چون یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او هی تجربه لري، کله مودا ده چې دا باید
سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په حق له باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي له کبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې علي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولې علي شورا غړي وایي چې د ولسمشر لژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بې غوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي، بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو پرېښېدل هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت، دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده، دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، او مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل سوی او بهطرفه شخصیت.
د سولې علي شورا په 1901 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوصل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بهطرفه وي. ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو او ریو بجی او درویش دقیقې شو. د دې خبرونه په پای کې د ژوند رنگونه حملرو. د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپل ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراج شکایت لري او وایي چې تر ډیره د دغه قانونو په چور او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د غزنی والی ازادي رادیو ته ول چې کله ناکله د وسلوالو مخالفانو په مرسته د پاکستانیانو لالوري د دغه ډول چور او تالان راپورونه ورکړی شوې دي. په عین وخت کې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې په ناامنو ولایتونو کې د منرالي منابعو د امنیت د ټینګښت لپاره له امنیتي ارګانونو سره خبرې کوي او هیله لري چې د مسالې ته توجه وشي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې ووري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره هغه قانونا له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینه سره په سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي، لام دغه څو برخو څخه دوی په پټه قانون استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هل تخپل وسایت راوړي او په پټه قانون سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي هم د پاکستانیان دي، نو هغه سره په غږی پیوش مرسمو کې قانون استخراجوي.
لبلی خوا په ولسی جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي رادیو ته ویل چې وسمهال د دې ولایت پراخي سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوختي. خغلی قاسمي د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لسم مدیر رئیس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستانی اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزی حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرونکو درې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشټون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونه تزي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، پکې قانونا له چور او تالان سره مخامخ دي.
بعضي مناطق تر مناطق
یو شمیر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري، هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي، هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي او دا مسله یې له امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړي.
د افغانستان د منرالي منابعو د قانونو او سرچینو د امنیت تامین، د قاچاق نه مخنیوي او د غیر قانوني استخراج مخنیوي د افغانستان د امنیتي وظیفه ده. تر هغه پورې چې په سیمو کې امنیت ټینګ نه وسی، دا به ډېر سخت وسی چې زموږ انجینیر ولاړ شي نظارت. نو دا لومړی د امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې دا فضا
د وزارت وایي چې د منرالي منابعو د قانون متن چې له مخې د غیر قانوني استخراج مخه نیول کیږي جوړ شوی او ډیر ژر به عدلي وزارت ته واستول شي.
د اروپا په څو ښارونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په درستن ښار کې دوه ډلو لاریون وکړ. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګېده د اروپا په څو ښارونو کې لاریون او مظاهره وکړي. دغه اعتراضونه له منځنۍ ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو دراتګ پر خلاف وسول. د جرمني په درزدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویاندې یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل. تمه کیږي په درزدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي. اټکل کوي چې د پګې د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګې د غورځنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم وو. د شهر په بل برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګې د پلویانو پر ضد لاریون وکړ. دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون په کار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دوړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل سوی. پګېده یا د هیوادپالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیز د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 میلادي کال کې ایجاد سو. دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهام، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول سوی دی. دغه اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تیر کال راهیسې اروپا ته رسیدلی دي.
د ژوند رنګونه
ستانون څه دی او څه کار کوي؟
نن مې ملالۍ دی، فعلاً کار نه کوم خو پوهنتون خلاص شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي، له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول او د هغوی سره چال چلند څه ډول، څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 500 نفر وو چې تقریبا 100 نفر انجینیو نو ټول الکانو او ټول رقابت درلود. یو بل سره انجینیو سره الکانو، الکانو مې انجینیو سره درلود، انجینیو مالکان سره رقابت درلود، خو سالم رقابت
نه. هغه 500 کسانو ټول لږه اخر نمبر هم د اخر نمبر سره رقابت لري په اخر نمبر.
خو بیا داسې یو دغه در ورته درې دل زره کې چې انجینیو نه باید ما نمبر مخکې شي، انجینیو به چې باید دینه ما نمبر مخکې شي، یعنی خود چې دا ټمبل دی څنګه داسې به
استاس په سینف کې جنکی تکړه وی کال کان
سم کې جنکی
اول نمبر ګان او دویم نمبر او دریم نمبر او تر دې اندازې پورې جنکی وی کال کان
نه جنکی
کله فارغ شوی الک او نمبر او کې جنې
نه جنې
څه فکر کوي ولې جنکی تکړه یا جنکی ډیر اول نمبر ګان کې یو الکان نه اول نمبر ګان کې
انجینیر درس وای ډیر درس وای خال کانم درس وای خو درس وای لکه چې الکان نور بس کوم مشکل نه لري نو انجینیر په وجود چې د کور کار کوي او نور کار نه مشکلات به هم درس وای زیاتره وخت خال کان ک درس وای به ډیر تکړه کې خال کان درس نه وای ډیر
په خپل باندې ته څوم نمبر وی
اول کلو کې اول نمبر خو بیا اخر کال کې دویم فارغ شو
ولې دویم فارغ شو تان جنې مخ کې شو یا الکان در مخ کې شو ولې
جنې نمبر نه نه جګې وینه هغه مخ کې شو
آی ته درس نه ویني
نه ما درس نه لایو
نو بیا څنګه غل نه مخ کې شو ترسه
خو څه و چې مې نمبر کم شي
کوم واسطه یا نور څه د خو کې ګمرا
نه خلونه نه غي جنې واسطه نه وکړي خو بل چا یې مې نمبر کم کړي خو خپل بیا شاته
کله چې بیا فارغ شي د الکانو لپاره د کار چاپیریال خدي کې د جونو لپاره
فلم خو د دې شرایط کې یو لپاره وظیفه نشته دند نشته دور لپاره خو بیا هم الکانر چې وظیفه خسته شي خو انجینر چې نشته کورنۍ اجازه نه ورته قبول محیط سره برابر نه چلته انجینر شکار وکړي